Radio.
نن سټېشن بده د تلیا میزان د 13 د اکتوبر 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پایل سوې. السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فیلیپو ګراندی وایي
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
ملنون افغانان له تباندی تلویز کولنو به ځای سي او ورسي تحولاتو لا پسې نوي ننګونې رامنځته کړي.
دیوی سروي جزئیات هم په راپور کې اوري چې وايي اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. کابل کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
دا یو برق دی چې خلکو لپاره توله دی او د برق شلاتو خلکو ته ډېر مشکلات جوړوي.
د ژوند پرنګونو کې د یو لیکوال خبري اوري.
بلکې هوښیار هغه دا چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلې دي او موږ ته وړاندې کړي دي.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پیل خبرونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ اسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو بیا پیل سي. خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9,000 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستان ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری، کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 8 نویو ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معللینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یادې کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې شزی نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو را وروسته ګڼو خلکو انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 100 تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 100 شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خوري کې ځای ورکړی دی. د راپورونو لمخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې وو چې د یکشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. ښاغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 3500 شاګردانو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنی کې له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څنې دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال شول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارد فعال غړي لري. د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو له پرونی پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب شوی وي، یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیرې وکل کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل شوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونتیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي دوز ورکولو ته شین څراغ وشود. په عادي حالات کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي دوز شاید د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم دوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوې دریم استن یا دوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل شوې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازدیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 46.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي پلویانو مظاهره کړې او له زندانه یې د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلي چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو، هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخه ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بے برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي کچیر په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي، کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندی تلویش کولنو بیا ځای سی او ورسوي تحولاتو لا پسې نوی ننګونی را منځته کړې. ما 13 میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویانو اوریدل چې وایي زیات اندازه مرستې باید بیل قید و شرط سمدستي چمتو سي. که په څونو کې دا کار ونسي ناورین به نور هم سي. زه د خلکو د بې ځای کېدو په اړه وړاندوینه کې تل محتاط یم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بې ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی اکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تورو څلورو لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا لبی برخلیکی سره مخ دی. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړي، ځکه چې په تېرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندي په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسېدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو، اوس د 5 بچیانو سرپرستي ورپه غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنګ کې موږ راووتلو رالو. دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله. که نس موږ سر وشو نم چیکن وشهید څه مونه شو نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته نه پکې کوټې شته. بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقر مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه. څه په سوال باندې دا ماشومان وباسه موږ ګرځي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپور او خوري اینګوله یا نه یې خلکو سه مرستې وشوې وړي واغسته غواړي واغسته موږ د ستیاریان نه
پلازمینه کابل چې وارده مخه پکې له اصلي وړتیا څو چند خلکو اړولي وو، د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډي بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. له دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1.2 میلیارد ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
د کابل اوسیدونکو دې ته اندېښنه لري چې برېښنا ورباندې پرېنستي. دوی وایي چې د بیکاری او مالي ستونزو له کبله نسي کولی چې له بانکونو پیسې ترلاسه او پر خپل وخت د برېښنا بیلونه تحویل کړي.
د بیکاری، فقر او په بانکونو کې د پیسو د نه ورکړې سربېره اوس د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د احتمالي پرې کېدو په تړاو هم اندېښنه لري. د کابل ښار اوسیدونکو وایي د طالبانو له راتګ سره خلک د خوراکي توکو له کمښت او بې پیسګۍ سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي که خلک د برېښنا بیلونه او برېښنا شرکت خپل پورونه ورنه کړي، د کابل ښار به په نږدې راتلونکي کې تیار شي. منصور د کابل ښار اوسیدونکو:
پیسې خو نشته، خو بانکونه خو پیسې نه ورکوي. هم سره دومره پیسې کوم نه نشته چې بانکونه پیسې تحویل کړو. او دا ژمی پات شو، دا ژمی مشکلات خلکو ته ډېرې ستونې جوړې ده. دا یو برق دی، برق به خلکو لپاره سهولت دی او دا برق چلاس خلکو ته خو ډېر مشکلات جوړې.
د کابل ښار بل اوسیدونکو حمایون:
خلک ډېر راځي، کاروبار نشته چې کومې پیسې د بانک باندې دي. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې وروره چې کاروبار شروع کړي، خلکو ته خپل کار زمینه برابره کړي، بانکونه خلاص کړي. دولت نه موږ دا غوښتنه ده.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راڅرګندېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت ځینو پخوانیو چارواکو ویلي وو که د برېښنا پاتې پورونه راواردونکو هیوادونو ته ورنه کړل شي، د دې احتمال شته چې په افغانستان برېښنا پرې شي. د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني مشر داود نورزی له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 90 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده او دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان د برېښنا شرکت د عملیاتي برخې مشر صفي الله احمدزی په ځواب کې وایي:
نگرانی وجود داره از قطع برق، ولی برېښنا شرکت هم اقدام
کړی. هغه اندېښنې چې په دې برخه کې دي، موږ یې په اړه اقدام کړی. له هغو هیوادونو سره چې قراردادونه لرو ورته ویلي مو دي چې په افغانستان کې حالت بحراني دي. په افغانستان کې بانکي سیستم خراب دی. د اوس لپاره بانکي سیستم موږ ته اجازه نه راکوي چې ستاسو پورونه درکړو، او د هغوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی چې ستاسو برېښنا نه پرې کوو.
توفیر نه اطمینان از طرف کشورهای همسایه است که برق قطع نمیکنن.
ښاغلی احمدزی وایي برېښنا شرکت تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا په برخه کې 2.5 میلیونه ډالر پوروړی دی او د بانکي سیستم له کېدو سره به دغه پورونه ورکړل شي. افغانستان اوس مهال له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې په کلنی ډول به یې شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې دي. اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورسپانې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجړیدونکو اقتصاد نښې لیدل کېږي. تر اثر لیک لاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بېوزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کم اونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل، د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل، د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیه پیښې ترسره شوې او له امله یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورسپانه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 40 میلیونه نفوس لري، په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوي دي. ورسپانه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي، تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده وړاندې کړې. مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلمینو او نورو کارکوونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم له خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتیدلي او د خپل فعالیت دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي. امریکایي وال سټریټ جرنل ورسپانې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سرلیک ده: که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي، کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي، ټول افغانستان به تیار شي. ورسپانه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوي د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنا یې نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وي موجودې. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورسپانه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان نړی کې هم له طالبانو سره داسې ډول دي چې په هغه یواد کې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسیږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د وال سټریټ جرنل ورسپانې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برېښنا شرکت 40 میلیونه ډالر پانګه درلوده او هغه مهال د افغانستان برېښنا شرکت مشر داود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالي تحریمونو او همداراز پر نړیواله کچه د افغانستان د مالی شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولای له دغو 40 میلیونو ډالرو ګټه پورته کړي. اوس مهال افغانستان د برېښنا له امله 90 میلیونه ډالر پوره وړی دی او دا کچه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
یوه سروي ښیي چې اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. دا سروي چې تازه ترسره شوی برخوالو یې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغوی د کار له کبله ستایلی دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله جزئیات له سپیولا ستانګزینه.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټډ پریس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوي. په دې سروې کې راغلي 2% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي، اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوري غوښتونکي ګوند پلوي انډریو ډیویس دی چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړی.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغوی وخت زموږ متحدین وو، لموږ سره مرسته کړي. هغوی به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوب سګردي چې لموږ سره کار کړي. نو هو، زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پوروړی یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان وکړ چې ټولو ته د دوی خبره بخنه کړي او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه له دې ډاټ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تیر هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونې اوان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووځي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووځي د امریکا د تخلیه د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګر نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوشیټډ پریس اژانس او د عامه اړیکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی آدم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي، نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
migrate if that's what they want.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي پریږدو چې دلته راکړه سي. کدا هغه څه به چې دوی غواړي، خاصتا لمړیتوب هغه ته ورکړل سي چې تیر شل کاله خدمت کړی دي. په هیږي موږ باید هغو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړی. همدارنګه موږ باید له کډوالو سره خواخوږي ووسو.
امریکا له کلون رئیس د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی له لارې خپل افغان همکاران اکثر ژباړون کې له افغانستانه وایستل، خو له کله چې طالبان د اګست پنځلسمه په کابل واکمن شول، د هغو اکثرو افغانانو د وتلو لپاره زمینه برابره شوه چې یا یې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شوو پروژو کې کار کاوه. د اګست له نیمایي د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه تر 1,400 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وایستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عرب اماراتو، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چیک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري په څو شیبو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غرض د ژوند رنگونه خوست یو بل راپور راخلو. هغه مواصلن چې د امریکا د فولبرایت پروګرام لپاره کاندیدان سیب وای چل نه سرګن برخلیک سره مخامخ دي. ځینو مواصلنو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه د امریکایي مسؤلانو چارواکو د خو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه پروګرام ځندول سوی کبیرته پیلېږي. نور په یو راپور کې اوریدلای شي.
د افغانستان د سیاسي نظام بدلون د ټولو نورو برخو ترڅنګ د افغان ځوانانو پر زده کړو هم اغیز وکړ. د امریکا د فول برایت پروګرام لپاره یو شمېر شرط لیست سوي افغان محصلین وایي ساکل د دغه پروګرام د ناڅرګند دلیل لامل ځانډولو اندېښمن کړی دي. حسین احمد چې دغه امریکایي تعلیمي او نړیوال پروګرام له ګډون کوونکو د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه د دوی د زده کړو د پایلې بندیدو په اړه ورته امریکایي چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي.
دا ویل شي چې سپتمبر کې بس تاسو نیکسټ انټرویو سي. نو کوم حالات چراغ د سیاسي حالات هغه نه وجه چې ما په خیال هغه د انټرویو یا کینسل کړی دا یا اس کړی دی، موږ ته دا فلال پته نشته. دا سي اتمی جواب موږ ته اوس پورې فلال نه راکړی چې دا پروګرام چې دی آیا پورا ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی. زموږ غوښتنه هم دا د سټیټ ډپارټمنټ او یو ایس فولبرایت پروګرام نه چې دا پروګرام چې دی په کار ځان نشي، دا پروګرام چې دی دوام والی سیاست ښکیل نشي.
د رويس کلان اسمت فهیم هم له دغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د 2022 کال لپاره د امریکا د فولبرایت له بریالیو ګډونوالو دی. اسمت وایي دوی د زده کړو ټول کلونه په سختو هڅو تیر کړي چې بالاخره فولبرایت پروګرام ته بریالي سي، خو په خبره یې د دې پروګرام نامعلوم ځنډولو دوی او هغه نور افغان ځوانان اندېښمن کړي چې غواړي په راتلونکي کې دغه پروګرام کې شامل سي. اسمت د امریکا له دولت او فولبرایت پروګرام له چارواکو غواړي چې زر تر زره دې د دوی وروستۍ مرکې واخلي او په افغانستان کې دې پروګرام لپاره د نورو افغان ځوانانو امتحانونه او جذب پیل کړي.
خواست ما از دولت امریکا این است که برای
زمون خوختنه د امریکا له دولت ته ده چې په افغانستان کې دغه پروګرام د دوام لپاره هڅه وکړي او د سخت کال برنامه هم د نورو کلونو نقصان مخته یوسي او زمون ګروستۍ مرکه هم واخلي، ځکه چې له بده مرغه اوس هم په کافي اندازه نه وخت شوې ده.
اسمت وایي دا مهال د امریکا په مهم پوهنتونونو کې د شاملېدو او جذب ازموینې روانې دي او ویره ده چې دوی له دې پروسې شاته پاتې نسي. که څه هم د دغو افغان ځوانانو د ستونزو په اړه بېلابېلو ملي او نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړي، خو د ازادي راډیو له هڅو سره سره هم امریکایي چارواکو په دې اړه کوم څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې له 800 ګډونوالو یوازې 130 شرط لیست شوي چې 130 تنه یې نجونې دي. فولبرایت یو تحصیلي برس دی چې هر کال د امریکا د دولت لوري د ټولې نړۍ بریالي محصلینو ته د ازموینو له مخې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام په افغانستان کې له 1950 میلادي کال پیل شوی چې د تیرې نویمې لسیزې چې د طالبانو حکومتولي حاکمه وه او وروسته جګړې رامنځته سوې دا پروسه بنده سوې وه، خو له 2003 کال راهیسې بیرته دا برنامه په افغانستان کې روانه وه چې اوس د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته ځنډول سوې ده.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شیریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 39 ګمارونو اعلان وسو. په دې تازه لست کې هم د کومې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څخه باندې سلطنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرون ناوخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشوت. او په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی دی.
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری یم، د پکتیا ولایت لیکوال یم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکئ، نثر لیکئ، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو دی روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سی له فارسی ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سی د ځوان د فکرونو د عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو ستورزی تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم زه ژباړه وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړئ چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته راوژباړئ؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لومړی کتاب سیما لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربوت کېده ما لیکلې وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورزې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایي سی وینم، هغه خپل استعداد سی وینم، زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونو شتاسي ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خو می کتاب لمړی کتاب سیو دی سلور زبو کتاب سیو، هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا، دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا، او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
څه ویل لري ځوانانو ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونو په تمه دي؟ څه ویل لري
ځوانانو ته؟ می یوازې د مادي کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده، بلکې پیغام عموما په ټولو کتابو په اړه ده. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده سی په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ